پوهاوی ورکړي، دا به تر ټولو مثبته تګلاره وي. د دې لپاره چې د نکاح مراسمو پر مهال د نجونو نظر څرګندول عام شي، د ارشاد، حج او اوقافو وزارت څه پلانونه او تګلارې لري؟ د دې وزارت د نشراتو رئیس محمد اسحاق حیدری عرب یې په اړه وایي:
نمیخوایم که مال فشار بر مساجد بکنیم. ما فقط
موږ د نظارت دند نه لرو او نه غواړو د جماعتونو په ملا امامانو فشار راوړو. موږ یوازې ښه همغږي د جماعتونو او خلکو ترمنځ کولی شو، ځکه چې زموږ دنده او مسؤلیت د عامه پوهاوي او اطلاع رسونې برخه ده. خو دومره ویلی شم چې په وروستیو کې مو د جمعې د خطبې لپاره یو مهم او اسلامي کتاب چاپ کړی چې یوه برخه یې په اسلام کې د ښځو حق او حقوقو ته ځانګړې
شوي.
کله افغانستان ووزو، په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې رسم دا دی چې د واده لپاره د قانوني پړاو بشپړ، نجلۍ یو هلک د یو بل ته مخامخ او د ټولو راغلو میلمنو پر وړاندې دي خپل هو یا نه ځواب بیان کړي.
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
عام خلک د نکاح مراسمو په محل د نجلۍ او هلک د رضایت څرګندولو په اړه څه نظر لري؟ ځینو ته به یې غوږ شو.
عالمه یم د ګردیز ولایت یم. نجلۍ بیچاره هم دومره نه پوهېږي، ځکه چې مخکې دومره ژوند نه دی په تېر شوی. مجبوره مکلف مور پلار دي، هغه بیا نو بخته قسمت دی، هر څه کېږي.
سباون دزات خبرې کوم، لوی سرمالی کارمند یم. بهترین عقد په دوی کې هغه عقد چې دوی خپل پل پر اراده ودرېږي او یو د بل مقابل کې اجابه قبول وکړي.
نوم یې د لاپروس زده یم، میدان ښار یم. اوس خو ډېرې هوښیارې شوې چلکیانې، په زوره یې څوک نه سي ورکولی. بعضې په وطن کې سبق یې نه یې ویلی، هغه لا په زوره ورکوي. ده
د افغانستان مدني قانون په شپږ شپېتمه ماده کې راغلی دی د واده عقد په سری ایجاب او قبول سره چې فوریت او دوام پکې په نظر کې نیول شوی وي، د وخت قیدولو پرته په یو واحد مجلس کې صورت مومي. خو پوښتنه دا ده چې څنګه کېدلی شي خلک دې ته متوجه شي چې د نکاح په مراسمو کې د نجلۍ او هلک نظر تر ټولو مهمه موضوع ده، او په همدې تړاو ناسمې پریکړې څنګه بدلولی شي. د حل قانوني لارې چارې څه دي؟ زموږ همکاري فرشتي غني په همدې اړه له حقوق پوه اجمل هوډمن سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
کچیر په لومړي سر کې دا وایي د قانوني اړخه د نکاح په مسایلو کې ښځه د دې حق لري چې خپل غږ پورته کړي یا مستقیما رضایت څرګند کړي.
دقیقا د نکاح په عقد کې یو له ډېرو مهمو مسایلو نه څه ده، هغه دا ده چې رضایت دی په عقد کې، چې هغه رکن د عقد دی. که چیرې رضایت نه وي د نکاح په عقد کې، یا د نارینه لخوا یا د ښځینه لخوا، دا عقد تکمیلېږي نه.
تاسو د یوه قانون پوه په توګه دغه خبرې د کوم قانون پر بنسټ کوئ؟ او د اجباري نکاح د پاره مجازات هم شته کنه؟
د افغانستان مدني قانون د نکاح د عقد شرایط او ارکان تعریف کړي. که چیرې رضایت د نکاح عقد په پام کې ونیول شي، دا نکاح اجباري ده او دا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قانون په اساس باندې دا جرم دی. او په جزا قانون کې چې مخکې د جزا کود نه نافذ و په هغه کې جزا ورټاکل شوې ده، او په جزا کود کې هم دغه موضوع ډېره واضح ده چې او شخص په جزا باندې محکومیږي چې حبس ورته پام کې نیول شوی ده.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ یا کووایو اکثره کورنۍ کله چې د نجلۍ او د هلک واده د نجلۍ لپاره وکیل ټاکي او هغه وکیل ټولې خبرې کوي. دا دغه وکیل په اړه هم په قانون کې کوم څه راغلي دي؟
د نکاح په عقد کې د وکیل نیول جواز لري، یعنی هم نارینه کولی شي چې د نکاح د عقد لپاره وکیل ونیسي او هم ښځینه کولی شي. اما بیا بیرته د وکیل نیولو بیا ځان ته خپل شرایط دي، چې مثلا یو څوک یو بل کس ته اختیار او صلاحیت ورکوي، نو وکیل باید دغه امانت وساتي او څنګه چې دغه ماکل یا ماکلې غوښتنه وي او دغه شرایط وي، څنګه چې هغه ورنه غواړي یا ورته وایي، همغه رقم باید دغه نمایندګي وکړي او دغه حق په پام کې ونیسي.
فکر نه کوئ چې که مستقیما هلک او نجلۍ په یو میز کښېني او مستقیما یو بل سره ایجاب او قبول وکړي، دا به د حل لاره واوسیږي او دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې پرتې دي دا به حل شي؟
یعنی دے حقوقی او قانونی لحاظ پتی کی اس مشکل نستا کدا سی وی لاخا دا متاسفانہ پسند برخو کہ منگو از منگا عرف دے حاکم دے لدی چے منگا دے قانون خاطر دے لارس عرف کی دے حاکم دے اما لوی ای بے پک دادی سدل دے خزے حق معمول نقتی
تس خپل صد حل لاری دے موضوع دے فارا وړاندې کوي
دلتا په کار دا چې منگ دے زینو قوانینو دے اجرایی ضمانت لپاره نور قانون گذاری وکړو اکثرا مثلا دغه موضوع نکاح خط خبره وکړي وثیقه دا باید بخي اجباری سي اکثرا اوس په محاکمو کې خزه د مهر دعوه کوي هیڅ سند نه لري شاید یا په افغانستان کې نه یا وفات شوی هم کله چې نکاح د اخت په کې محکمې ته لاړ سي وثیقه کې درس نکاح مهر به کې ولي کړ سي دا یو شرعي قانوني سند هر ځای کې اعتبار لري هر وخت اعتبار لري
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هوا درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د حکومت او ګوندونو جنگ په پراخېدو ده او داسې ښکاري چې دغه لوی جنگ به راتلونکي انتخابات خوای لستونې تیر کړي او کاندیدان به د خپلو عکسونو ارمانونه د شکایتونو په زنګو کې زنګوي، ځکه د ولسوالیو د شوراګانو خواغه دي لاړ ژوندي زړندي په ځمکه ننوتل، وایي امنیتي شرایط خراب دي. د خبرونې په پیل کې مو د جنگ بندولو د عالي شورا یا ویالي غونډې ته بیایو چې خبر شي د جنگ بندولو عالي شورا څه کارونه کوي.
د جنگ غلي کولو د عالي شورا محترم غړو، مونږ او تاسو باید له دې وروسته په رښتیا د جنگ د غلي کولو پالیسی پر مخ بوزو او خپل مستقیمن د وسلوالو سره خبرې وکو، قناعت ورکو او له جنگ نه واړو که څنګه مو خوښه ده. ځکه چې مونږ او تاسو دا څو کاله ډېر زیات ډالر نوشي جان کړل خو د جنگ غلي کولو په کار کې مو هیڅ پرمختګ ونه کړ. ډېر لوړ لوړ معاشونه او خرڅونه مو دي، موټرونه او کشوفش مو دی. نو چې رښتیا وایم نن به د هغې لومړۍ ډلې لست ونیسو چې سر له سبا وسلوالو سیمو ته لاړ شي او له وسلوالو سره مخامخ خبرې اترې وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي. نو په دې حساب به سبا ته آغلې ګلروپۍ د جنگ غلي کولو عالي شورا معاونه صاحب کندهار کې د وسلوالو سیمو ته لاړ شي او قناعت دې ورکړي چې جنگ د وطن په تاوان دی. معاونه صاحب،
بله صاحب،
سبا ته به له خیره سره لاړ شي.
رئیس صاحب، که زما پر ځای ګلغوټۍ ولاړه سي ښه به وي، ځکه چې زه سبا ته هند ته روانه یم. سردردي راته پیدا سوې ده، د هغه تداوي کوم.
هند ته بیا کوم بله ورځ لاړه شه، اوس دا کار ضروري دی.
رئیس صاحب، په سترګو خو اوس مې په ډلي کې د سردرد د متخصص نه وخت اخیستی دی او د معاینې پیسې مې هم ورکړي دي.
نو چې داسې ده، ګلغوټۍ ته لاړه شه.
رئیس صاحب، په سترګو به تللی وم خو سبا ته مې د خور تغجمي ده او بل سبا ته مې د لور شابشاش ده، بل سبا ته مې د بلې لور د خسر واده دی او څو نورې معاملې هم لرو.
نو څوک به لاړ شي؟
رئیس صاحب، چې دا دومره کلونه ولاړو نه، اوس نو د څه لپاره ځو؟ هسې هم خبرې روانې دي.
دا دومره کلونه مو هم خیانت کړی، مفت معاشونه او امتیازات مو اخیستي دي.
رئیس صاحب، کمې جلسې مو خو نه دي کړي، په دا دومره کلونو کې له حسابه وتلي جلسې مو کړي دي. او تا ته خو معلومه ده صاحب چې جلسه څومره سړی ستړی کوي، داسې جلسې چې نه به سر معلوم وو او نه به پای.
ډاکټر صاحب، هغه مو هسې د مطبوعاتو او د خلکو سترګو ته خاورې ورشیندلي. جنگ په جلسو نه ودرېږي، ګرځېدل غواړي، زحمت ایستل او خطر منل غواړي.
سیب داغمو هم کری دی سوی وادونو تام لارو او حقا دالو تکی ده سفر خطرونمو هم پا زانو منل
رئیس سیب دکتر سیب رشته وی لده مخیده ده جنگل کولو ده علی شورا غره او ماوی نسم ایت پلو تکه که نوست پرسه باور وکه چه اغلوم رئی زل چه دوبای تطلولو تره حقا تا قیامت را مندی تیسو دم رو بیردم چه پشتانه مکوه
واس خوب اونه که دو زلزی و رازی
سیب بلات سوام او کورانه امام نپریشتی بس چه پرده پکاری هم را تکلکی وی لارسل دوبای نه راولا او که اشکور او جارو پکاری همی پسی لیجی
دیختی هوایی ما تا هم دو طول کلک دی چه ده خور تغجمی تا دی لدوبای نه سوغاتون راولا او ده لوش او شش تا هم لدوبای ده ماشوم جامعه او زانگو راولا صاحب ده مفت دالر رو دیر بعد آمخته کرو
تا دعا کوی چه خدای ده بندوی نه کبان شی دیر خلق با بی پردی شی
بی پردی نه چی بی هر چه بسی
زن و دکتر سیب تل خیر لارشا دوی بی کنبل ولایت تولیگم
رئیس سیب میرا بانا قربان دیسم زخو سباوز باکستان تا او بیا لاغز هیا تاجکستان تا او قرغزستان تا زم آل تا می زن چا بی کاما طول وجود می شخ پخ دی رئیس سیب تا خوب پیگی آداز سیزه توبرا کار کام
آل تا بیا کنبل وقت لارشا وز دا کار ضروری ده
رئیس صاحب قربان دیسم ٹکٹونه می اخیستی دی او پورتلونو که می کوٹی هم بوک کردی دی اوز دا سنگا کم
نو اوز سنگا اوکو
رئیس صاحب دا سی با اوک رو چه لمرای دی اردو او کماندو ورشی او وصلوال دی بی وصله کری بیا با موگ ورشو او دا جنگ بنده دو خبری ورس را اوک رو که سنگا
دکتر صاحب رشتی هوایی تو سو چه وصلوال بی وصله نسی موز خبری نسو سر کولی در چوک کار خونه دی
زمون خبری علا زندان تتللی و او پا دیر خواره یه دروخته کمربن لیو انتاری سر مرکه کری ده که یه رای خوان بدر کری و بخی لمرای موزان راو پیجنه؟
زه انارگل د بادامگل زوی د چارگل مسی او د سپینگل کروسی د انتیاری واسکټ ګرځولو په تور بندي
څومره کلونه قای تر باندې ختلای
تر اوسه مې لاقید نه دی ختلای خو د بندي کېدو مې دوه کاله او لس میاشتې کیږي
د بند مدت ولې نه ده معلومه شوی
پیسې غواړي
څومره
کال یې په $15,000 بیا کړی دی
څنګه په $15,000
وای کم له کمه باید څلوېښت کاله بندي شي نو که هر څومره غواړي چې کم شي کال $15,000 حسابو
نو کال په $15,000 خو ډېرې زیاتې پیسې دي
او د همدې لپاره مې تر اوسه د بند موده نه ده معلومه شوې
نو تر څو به دغسې نامعلومه وي
نه پوهېږم
د څه شي په تور بندي شوی
د انتحاري واسکټ د اغوستلو په تور
نو تا ولې انتحاري واسکټ اغوسته او چېرته دې ځان الوزوه
انتحاري واسکټ چېرته و خرنه غورځېدلی وم پخته یې اوږه مې خوږېده بیا روغتون ته لاړم او روختون له عکسونو اخیستلو او سیتیسکن وروسته د یوې خلطې دوا سره یو واسکټ ورته کمربند هم راکړه چې وای غوندم ډاکټر ویل که دا ونه غوندې نو پخته یې اوږه دې خوري او درد نور هم زیاتېږي نو ما هم واغوسته او سبا ته چې ښار ته راغلم په یوه تالاشۍ کې کوس کړم او چې په ځان مې لاس راکش کړه چې یغه یې کړه وای لاسونه دې پورته ونیسه
بیا دې لاسونه پورته ونیول
ونو څه مې کړي وو سمدستي یې لار بنده کړه او ویل یې چې شور ونه خوري په څو دقیقو کې څو موټره ته ورسېدل او محاصره یې کړم
د څه لپاره
وایي انتحاري او ځان چاودنه کوي
نو تا ورته ونه ویل چې دا مې کمربند اچولی پوښته یې او اوږه مې ژوبل شوي
ورته ومې ویل خو چا مې غږ وانه ورېده لاسونه یې راولچک کړل او خلطه یې سر ته راواغوسته کمربند یې څیرې کوو بویتلم تر څو ورځو کوټه قلفي وم وهلو دربولو ویخ پاتې کولو او له نورو شکنجو وروسته یې څارنوالۍ ته وړاندې کړم
نو هغوی څه ویل
هغوی ویل چې ولې دې انتیاري کوو له کومه ځایه رالیږل شوی څو تنه یی د چا په واسطه تر دې ځایه راوړل شوی او وروستي پلانونه مو څه دي چې هر څه مې ورته وویل انتیاري واسکټ نه و هغه ډاکټر د کمربند په ځای راکړی و پخته یې اوږه مې خوږېدله که نه وي ډاکټر راوغواړئ لاغه پختنه وکی هغه دایو خبره کلا کنی ولوا چې په چا د چاودنه کوله چار لیګلې وی او نور څو تنه در سره و
نو اخر څنګه شو
اخر یدا شو ویلی 5000 ډالر راکا واسکټ به په چسپکی بم بدل کم د هغه جزا کم ده خو ما ور سره و نه منله ما ویلی ونه خنیم چې د ناخه تور په ځان پوری وترم څارنوالی محکمې ته ولېګلم
نو محکمې واسکټ یا کمربند راوړ کنه
نه راته وی ویل چې بچیا که ځان در باندې ګران وی نو لار شي ډالر راوړه چې همداسې سری سترګې د بېګنا ثابت او آزاد کم کنه نو د زندان په کوټو کې به وروس چې وروس
نو تا ورته ونه ویل چې کمربند مې اغوستی و.